درنو دوستانو ستړي مشه اجملند مودي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم پیل هم لا خبرونه کوو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیایي وضعیت لري. د سازمان په خپل تازه رپورټ کې چې پرون د اګست په 11مه یې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د څلورم کال پوره کېدو په تړاو پر خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي، افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نس غم حد ته رسېدلی او که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دې حالت د عادي کېدو ویره شته چې له امله یې ښځې په بشپړ ډول له عامه ژوند ایستل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته تر ډېره دې ډلې د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي دي. تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر مخ د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې یې تر ډېره پورې د ښځو پر کار محدودیتونه لګولي. په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د 14 کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ییزې راډیو خپرونې بندې کړې. د راډیو پر خپله فیسبوک پاڼه په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستانی چارواکو په وینا نن خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو په باجوړ کې پوځي عملیات پیل کړي چې له امله په لسګونو زرو کسانو سیمه پریښي. تر اوسه رسمن د دې عملیاتو اعلان نه دی شوی، خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید د سیمه ییزو سرچینو په وینا ویل چې په دې عملیاتو کې چې هلیکوپټرونه هم پکې برخه لري، له افغانستان سره نږدې په غرنیو سیمو کې د یاغیانو پټنځایونه په نښه کیږي. یو بل دولتي چارواکی شاهد علي ویلي چې د دې عملیاتو له ویرې نګري یو لک کسان بې ځایه شوي دي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې مشان افغانستان کې پټ شوي، د هغه تور دی چې افغان طالبان یې ردوي. د اندونیزیا لویدیز پاپوا سیما نن یوې سختې زلزلې ولړزوله. د جرمنی د جیولوژي تحقیقاتي مرکز ویل چې دا زلزله د 6.5 ریختر په کچه وه. د دې څېړنیز مرکز په وینا د زلزلې مرکز تر مځکې لاندې په 10 کیلومترۍ کې ژبرو. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر او مال د زیان رپورټ نه دی ورکړل شوی. د اسپانیا د پلازمینې مادرید ته څیرمه ورونه لګېدلي. دا ورونه د دوشنبه ماښام له مادرید څخه شاوخوا 20 کیلومتره لرې شمالي لور ته ولګېد. تر دې دمه یو تن د دې ورونو له امله مړ شوی او په لسګونو کسان بې ځایه شوي دي. 12 اطفایه موټر او 3 هلیکوپټرې د دې ورونو د وژلو هڅه کوي. په اسپانیا کې د ډېرې ګرمې هوا له امله دا اور په شنو بوټو او ګلو کې لګېدلی دی. او د طالبانو د کرایو د کنټرول ګډي کمیټې پریکړه وکړه چې د کورونو څښتنان نشي کولای چې د پروسه کال له کرایې څخه تر 10% زیاتې افغانۍ واخلي. دا پریکړه نن د طالبانو د کورونو د کرایې د ګډي کمیټې له لوري وشوه. دا کمیټه د عدلي وزارت په مشرۍ د پولیسو، استخباراتو، ښاروالۍ او نورو اړوند ادارو څخه جوړه شوې ده. دوستانو خبرونه مولا آزادی راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وابوریش ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو د نسیم راډیو له تړل کېدو خبره وچی د دیار لسکلونو فعالیت وروسته خپل خبرونه بند کړي. نو ریپورتونه به هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د متحده ایالاتو ولسمشر ته مخکاره کړي چې د روسیې له ولسمشر سره به خبرې د اوکراین د جګړې په تړاو ګټوري. دواړه مشران ټاکل شوي د جمعې په ورځ سره وګوري. همدارنګه افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره به په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. دا چې دولس کلن او د بادغیس اصلي اوسیدونکی دی په وروستیو کې کابل ته تللی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
دوستانو دا د ازادي راډیو ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلور کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه ریپورت کې چې پرون د اګست په 11مه واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو د څلور کلونو د پوره کېدو په تړاو پر خپله ویبپاڼه خپور کړی. په افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نزغم حد ته رسېدلی بللی او ویلي که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دا ډول یو وضعیت د عادي کېدو ویره شته چې له امله به یې ښځې په بشپړ ډول عامه ژوند وایستل شي. په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی تر ډېره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي. یو شمېر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي له دې امله په دې موده کې افغان مېرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تېر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان مېرمنو د ژوند حالت د نزغم حد ته رسېدلی او ښځې اوسمهال لنډ ژوند او خرابه روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 11مه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ټینګار کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د ښځو ضد نږدې سل فرمانونه صادر کړي چې د ښځو انجونو لپاره یې ویجاړوونکي پایلې درلودې. ملګرو ملتونو ویلي دغه فرمانونو له امله د ښځو انجونو د تګ راتګ او د کار او زده کړو حقونه محدود شوي چې له امله یې د ښځو پر ټولنیز اقتصادي او روغتیایي ژوند خورا ناوړه اغېز کړی. په راپور کې دا هم راغلي چې له 80% ډېری افغاني ښځې او نجونې زده کړو او کار ته لاسرسی نه لري او په دې ډول د کاري ځواک نږدې نیمایي برخه د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لري او دا وضعیت نه یوازې د دې هیواد اقتصاد ته ضربه ده بلکې د راپور په ټکو د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې روغتیایي پاملرنې ته د ښځو د لاسرسي د نشتوالي له امله به تر 2026 کال پورې د میندو مړینه 50% زیاته شي. په راپور کې راغلي چې په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه او د ښځو په وړاندې کورني او ټولنیز تاوتریخوالي هم زیات شوي او آن د کور دننه 25% مېرمنې احساس کوي چې د کور په پریکړو کې هیڅ واک نه لري. په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د مشرې سوزان فرګوسن له قوله راغلي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله باید له افغانستانه بهر د یوې ستونزې په توګه وپیژندل شي. نوموړي ویلي دا وضعیت یوازې د افغان ښځو د حقونو ستونزه نه ده بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره د ارزښتونو یوه لویه ازموینه ده او که نړۍ په دې اړه بې پروا پاتې شي د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو دا تګلاره به په نورو ځایونو کې هم تکرار شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې څلور کاله پوره کېږي او په دې موده کې د غډلې تر ډیره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي دي. یو شمیر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په دې موده کې افغان مېرمنو په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې د پوهنتون د دوهم کال محصل او د زده کړو دروازې پر مخ تړل شوی د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي
ښځې او مېرمنې دومره بې وسه شوي دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوی. یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي په یو ډول باندې زه فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دي پوره. خو که نړیوال په رښتیا هم وغواړي چې د افغان مېرمنو لاسنیوی وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې بدل نشول او نه یې د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې تګلارې بدلې کړې. نو باید نړیواله ټولنه یې په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. لډلې سینا رفی ازادي راډیو ته وویل
نړیواله او هغه هیوادونه چې د ښځو د حقوقو مدافعین دي متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په ښځو او چې د تعلیم او تربیې نه د سیاسي ډګر نه د اجتماعي ډګر نه د ټولو ډګرونو نه حذف شوي دي او ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ. طالب هیڅکله تغییر کړی نه دی. نورم تخنیکي او ایدیولوژي وحشي او افراطي طرح شوې ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د ملګرو ملتونو د دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خوړان دي تر دې په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړي. داسې مهال چې دوی په کور دننه لشپګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له ښځو د کار کولو حق هم اخیستې. دغه راز یې پر ښځو حجاب جبري کړی او د ورزش په ګډون یې په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو کلک بندیز لګولی.
بلخوا په ایران او پاکستان کې ځینې افغان ښځینه محصلانې وایي په داسې حال کې چې فراغت ته یې وخت کم پاتې دی افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک حالت سره د مخ کېدو لپاره اندېښمنې دي. دوی ازادي رډیو ته ویل چې په دې هوادونو کې په ډیرو سختیو په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي، خو په خبره یې کبیر ته افغانستان د ستنې شي هلته به د ژوند له تر ټولو بنسټیزو حقونو او په خپلو تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو او کاربې برخه شي. دوی له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو د فشار غوښتونکي دي. نور حل په دې رپورټ کې.
خانم‌ها تشویش باد از فراغت دارن، زنی که نتونن به افغانستان برگردن و ایجام نتونن بانن.
در ایران په تهران که په یو دولتی پوهنتون که د مدیریت او اداری څانګه د مستره یو افغان محصله ده چې وایي فراغت ته یوازې څو ورځې پاتې دي او اړه ده چې بیرته افغانستان ته ستنه سي. دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي. نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې ایران کې د زده کړو له ختمېدو وروسته یې د تحصیلي استوګنې موده هم پای ته رسیږي او په خبره یې افغانستان ته په ستنېدو به یې ټولې هیلې مړاوې او زحمتونه به یې په اوبو لاهو سي.
تشویش بعد از فراغت دارن، بعد از که فارغ التحصیل شدنی که نتونن به افغانستان برگردن و ایجام نتونن بانن.
مکتول انجلو سره د اندېښنه ده چې له فراغت وروسته به ونه کړی شو دلته پاتې شو او افغانستان ته هم اوسنیو شرایطو کې بیره تستنی شو. زه خپله داسې د تشویش حالت کې یم چې فکر کوم د ځمکې او اسمان ترمنځ لاچاره پاتې یم چې نه دلته پاتې کېدی شو او نه هلته تللی شو. محصلینو ته اوس او یوازې تر هغې وخته اقامه ورکول کېږي چې فارغېږي. که افغانستان ته ستنې شو ټول زحمتونه مو بې ګټې کېږي.
دا د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هېواد ته د زده کړو لپاره تللې ده. دغه راز په تهران کې د انجینري څانګې د ماسترۍ کچې یوه محصله وایي که څه هم دغه هېواد کې له اوسېدو یې لسیزې اوړي، خو ورته ویل شوي چې له فارغېدو وروسته به له دې هېواده وایستل سي او افغانستان ته به ستنه کړل سي. دی هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یوازې مور سره به یې افغانستان ته ستنېږي، چې هلته داسې هېواد ته چې پر ښځو یې بېلابېل محدودیتونه لګول شوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری است باید مثلا فارغ التحصیل بشن.
دوی وایی چه استل جبری ندی، خو برعکس تول جبری باسی. زه څو موده وروسته فارغېږم، خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېرې اندېښمن یو چې که افغانستان ته ولاړې سو موږ نه هلته کور لرو، نه به مې مور کار کولی سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډېره سخته وي، موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نسو کولی.
خو دا حالت پاکستان کې هم افغان محصل نجونې ځوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې یوې افغانې محصلې چې نه یې غوښتل راپور کړي نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري ایستلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
کوم زموږ سړي لحاظ دی، زما بندون دی، درس دی، نو دې ته موږ ډېر زیات خفه یو. وجه دې باندې چې ما خو ډېر زیات مطلب ډېر هم ویلې دی، اوس لږ پاتې ده. سم ډېر زیات سټوډنټ پاکستان کې دي، هغه ایجوکیشن به ټول خرابېږي. او افغانستان کې داسې څه فیسلټیز هم نشته، یونیورسٹی نشته، جاب نشته فیمیلز لپاره، نو دا به کوي اخر څه.
دغه هېواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې یوې بلې افغانې محصلې چې نه غوښتل راپور کړي نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسي تصور کولای. دغه محصلین په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار تر څنګ د بېلابېلو بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. د افغان محصلین په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی دغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسېږي. دغو هېوادونو دغه راز داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول سوي او دغه راز په ټولنه کې له آزاد تګ راتګ، ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او په بېلابېلو سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي فعالیتونو یې هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هېواد ته له ستنو سویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتي ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي، ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتون او بیا حتی له کار کولو محرومهوي. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز دلرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 15 لکو ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو له تاسو سره ده. خو په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د 13 کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ایز رادیو خپلې خپرونې پای ته رسولي. دغه رادیو په خپل فیسبوک پاڼه په یو خبرې کړې لامه کې ویلي چې ځینې وختونه د یې غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي دغه راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. تفصیلي په دې ریپورت کې اورو.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په دایکندي کې د نسیم راډیو د مسول او دوا خبريالانو لنیول کېدو 15 ورځې وروسته اوس دغه راډیو له 13 کلن فعالیت وروسته په دایکندي او بامیانو کې د خپل خبرونو د بندېدو اعلان کړي. دغه راډیو پرون دوشنبه د اگست په 11مه په خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړې اعلان کې ویلي چې ځینې وختونه غږ د زغملو نه وي. په اعلامیه کې هیله ښودل شوې چې که شرایط برابر شي ښایي دا راډیو بیا خپلې خپرونې پیل کړي. د روان اګست په 15مه د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړ چې د طالبانو استخباراتو په دایکندي کې د نسیم راډیو رئیس او دوا خبريالان ونیول او د راډیو ځینې تجهیزات یې ضبط کړل. دغه مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه راډیو کارمندان د داعش او د وسلوالو طالبانو د مخالفینو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خپرېدو په تور نیول شوي او تحقیقات ترې شوي. هڅه مو وکړه چې د نسیم راډیو د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په دایکندي او بامیان کې دغه راډیو د فعالیتونو د بندېدو خبر د رسنیو د ملاتړ بنسټونو او د رسنیو د مسولینو اندېښنې هم راپورته کړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس حامد عبیدی وایي د نسیم راډیو د تړلو پریکړه په افغانستان کې د حاکم نظام د فشارونو پایله ده.
په دې کې شک نشته چې نسیم راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله وتړل شوه. یو نوی مخکې د دې راډیو خبريالان نیول شوي وو او په ډېر احتمال د خوشي کېدو په بدل کې به دا ژمنه ترې اخیستل شوې وي چې راډیو مو باید وتړي. له بده مرغه ته کولی شي ډېر خراب پیغامونه ولري.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د اماړیکو مسؤل سمیه ولیزاده هم دغه راډیو بندېدو ته په اشاره ویل هغه پالیسي چې طالبانو د بیان د ازادۍ او افغان رسنیو په اړه غوړه کړې دا په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په ورته وخت کې افغانستان بهر د مارس ټلویزیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
توقف شدن فعالیت یکی
از په بامیان او دایکنډي کې د یوې سیمې زی راډیو تړل کېدل واقعا د اندېښنې وړ ده. موږ په وروستیو کلونو کې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو، په ځانګړي ډول د اقتصادي ستونزو او د حاکم نظام د فشارونو له امله. د دې وضعیت دوام په افغانستان کې د رسنیو ټول همکاران او مسؤلین سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه هم په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د محدودیتونو او د رسنیو د ځپنې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي په اړه د محدودیتونو زیاتوالی د بیلابیلو مسلو په اړه د عامه بحثونو مخه نیولې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نسیم راډیو د خبرونو د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او دا چې په افغانستان کې هیڅ خبریال د رسنیز فعالیت په تور نه دی نیول شوی. خو داسې مهال چې د خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د افغانستان د خبريالانو مرکز په وروستیو ونیو کې للسو څخه د زیاتو خبريالانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو لوري پر رسنیو محدودیتونه وغندل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تمخ کار کړ چې د روسیې له ولسمشر سره به خبرې د اوکراین د جګړې په تړاو غټوري وي. اروپای ټولنه هڅه کوي چې په دې خبرو کې د اوکراین ولسمشر له پامه ونه غورځول شي. ټاکل شوی چې ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ په الاسکا کې خبرې وکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل چې هڅه به دا وي چې له خپل سیال سره د خبرو پر مهال سمدستي اوربند ته لاره هواره شي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په زیاته کړه چې دی به ولادیمیر پوتین ته ووایي چې دا نږدې 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ دا خبره بیا تکرار کړه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به په احتمالي معامله کې د مځکې تبادله شامل وي. د وویل له پوتین سره په خبرو په لومړیو دوه دقیقو کې پوښي چې آیا موافقه ترلاسه کیدای شي کنه او دا غونډه به په رښتیا حساسه وي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې له ولادیمیر پوتین سره تر لیدو وروسته به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او نورو اروپایي مشرانو ته زنګ ووهي. ښاغلی ټرمپ ته هم وویل چې د سولې دا احتمالي معامله له امریکا سره ارتباط نه لري چې دا یې پریکړه وکړي، خو ده څرګنده کړه چې د زلنسکي او پوتین غونډه د شخړې د حل لپاره مهمه ده. ټرمپ یې وویل چې راتلونکې غونډه به د زلنسکي او پوتین یا کدوی اړتیا ویني دی به هم برخه پکې واخلي. په دې ترڅ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندري سیبیها سره په یوه ویډیو کانفرنس کې خبرداری ورکړی چې په الاسکا کې سرمشیزه کولی شي چې داسې ډیپلوماتیک دام ته زمینه برابره کړي چې روسیې د جګړې له مسؤلیت څخه د تیښتې او د نورو بریدونو لپاره د پښې ایښودلو لپاره د فرصت په توګه وکاروي. د آزادي اروپا ازادي راډیو د خبر څنګ په وینا پر اوکراین د روسیې یرغل په تیرو 500 کلونو کې په اروپا کې تر ټولو د لوی جګړې سبب شوی دی او دې جګړې اوکراین وران کړی، د روسیې اقتصادي په یو جنگي ماشين بدل کړی او د مسکو واکمن حکومت په یو داسې ادارې بدل کړی چې هر ډول مخالفت جرم ګڼي. د لویدیځو اټکلونو له مخې د روسانو د مرشوب لشمیر په دې جګړه کې له 1 میلیون څخه اوړي. په اوکراین کې د جګړې له امله د مړیو شمیر له 1 لک کسانو زیات دی او په ټوله کې مرشوب له شاوخوا 4 لکو ته په دغه هیواد کې رسیږي. له خبرونو ورآخوا
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د نجات سازمان وایي چې د روان میلادي کال له پایل راهیسې 800,000 افغان ماشومان له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستنه شوی دی. د سازمان 13 ورځ په یو رپورت کې وویل چې په متوسطه توګه په هر 1 ثانیه کې یو افغان کوچنی افغانستان ته ورستول شوی. دا په داسې حال کې دا هغه کورنۍ چې واړه کوچنیان لري او افغانستان ته په اجباري توګه په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو راشړل شوی، دوی د مرستو غوښتنه کوي او د خپل ماشومانو لپاره د زده کړو، روغتیا او نورو برخو کې د همکاري غوښتونکي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له هرو 500 ماشومانو یوې د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی، په اوسط ډول په هرو 1.5 ثانیو کې یو ماشوم له ایران یا پاکستان افغانستان ته ستنېږي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اګست 14 په راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال لپاره 8 لک ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 2 چنده ډیره ده. په راپور کې زیاته شوی چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایران ستانه شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د دې ماشومانو له ډلې سرګونه یې له سرپرست پرته هیواد ته ستنېږي چې ډیری یې یا په ګاونډیو هیوادونو کې زیږېدلي او یا یې هلته له ډېرو کلونو راهیسې ژوند کړی دی. د سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو جبري ستنېدل په ځانګړې توګه هغوی چې سرپرست نه لري د استثمار، ناوړه ګټه اخیستنې او بې غوري خطر زیاتوي. په راپور کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د افغانستان د ملاتړ برخې د مشرې سمیرا سید رحمان په حواله ویل شوی چې افغانستان ته د خلکو د ستنېدو شدت او سرعت اوس بسیار دی او دوی د بشپړ بشري بحران په درشل کې دي. سیف د چلډرن ویلي چې دوی د افغانستان په لوی ښارونو کې د کورنیو لوی ډلې لري چې په پارکونو او خلاصو ځایونو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي د مرستې غوښتنه کوي. کریم محمدي چې په دې وروستیو اونیو کې له ایران د فاریاب ولایت میمنی ښار ته خپل پلار، مور، میرمنې او څلورو ماشومانو سره ستون شوی او هلته په یو خیمه کې ژوند کوي، د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما څلور ماشومان په لاره کې ناروغ شول او د ګرمۍ له امله نږدې مړه شوي وو. موږ نه کور لرو او نه ځای لرو. چې کله کوچني وو دلته مو هر څه وپلورل او تهران ته ولاړو، خو لا غذای یې هم را وویستلو. موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. ویې ویل چې ولاړ شئ، دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي خو دوی موږ ته هېڅ کارت یا مرسته نه ده راکړې. موږ هېڅ نه لرو، موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو، د خلکو د دروازو تر شا اړ پاتې یو، هېڅ څوک مرسته نه کوي. زموږ ماشومان ناروغان شوي خو موږ نشو کولای چې ډاکټر ته یې بوزو. موږ دلته په یوه خالي ځمکه کې خیمه درولې ده. موږ څلور غبرګوني ماشومان لرو چې د مور شیدې خوري. زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره مرسته وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات تاګس پاتمه وویل چې د ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د ستنېدونکو 65% د 18 کلونو څخه کم عمر لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې سکل له 2.1 میلیون څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنېدو ته اړ شوي دي، چې پکې له 1.6 میلیونو څخه ډیر له ایران او تر 3,25,000 ډیر له پاکستان ستانه شوي دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په خپل نوي راپور کې دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو له ستنېدو مخکې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا درلوده او د بودیجې سخت کمښت د دې لامل ګرځېدلی چې د بشري مرستو لپاره مرستندویه ډلې له ډېرو اړتیاوو سره مخ سي. او په ټکو یې دا ناورین لا هم له ناکافي او کمو سرچینو سره مخ دي او په خبره یې په پایله کې به یې ماشومان تر ټولو ډېر زیانمن سي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په پولو کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره سمدستي ملاتړ زیات کړي او په افغانستان کې راستنېدونکو ته اوږدمهاله مرستې چمتو کړي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. د چې اوس کابل ته راغلی وایي روزونکو لوبه ډېره خوښه کړې. ورته ویلي چې مخته به ولاړ شي. زموږ همکاري فیروزي عزیزي ورسره خبرې کړي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی چې د هغه په غږ پیلېږي.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده. واقعا آرزو ما می بود که به تیم ملی بازی کنم. واقعا ایر برآورده بگیرن. خب
د افغانستان د بادغیس ولایت د مرکز قلیناو ښار د چاکران سیمې اوسیدونکی 12 کلن محمد عثمان عاطف دی چې په دې وروستیو ورځو کې د ښې لوبې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس وي. په دې ویډیوګانو کې هغه د خاورو په یو میدان او شخصي جامو کې د فوټبال ځانګړي حرکتونه په ډېر ښه او چټک ډول ترسره کوي. محمد عثمان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې فوټبال سره بې کچې مینه لري.
یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعدادش دیشتم. بچه ها مرد تشویق کردن. واقعا آنال که است فوتبال بخش از زندگی می
ما فوتبال لاله هاگه وقتا پل کرده چه ریر کچ نیوم حلکانو به حد سولم چه تای استعداد لری اوز میک فوتبال در جوان دیو برخه دا چاو خواد و دری کلو نکی که چیز فوتبال کوم
دای چه دیوان تولگیز دا کون که دی و ایلمان دای چه د زده کړو ترڅنګ د فوټبال ورزش په برخه کې په ښو امکاناتو او روزونکو تر څارنې لاندې لا مخته ولاړ سي.
ما که است خوب به می قریه زمین خاکی بود. اونجوگو که بود مربی اصلا نبود. امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود.
زموږ په کلی کې یو خاوري نظمه کده هلته اصلا روزونکی نه و. د تمرین لپاره هیڅ اسانتیاوې نه وي. له دې وروسته ممکن کابل کې پاتې شم او کلي ته ولاړ نه شم تر څو مې زده کړې وکم او هم تمرین وکم چې د هېواد د 12 کلونو پورته ملي لوبډلې سره یو ځای شم.
محمد عثمان عاطف چې په ټولنیزو رسنیو کې تر مشهورتیا وروسته اوس کابل ته راغلی دی ازادي راډیو ته وویل کابل کې روزونکو لوبه ډېره ستایلې ده.
خیلی خوشحالم. میر از اول از خداوند میدانم چون خداوند یعنی از بین یه مقدار استعداد مر انتخاب کده بده.
زدیر خوشحالم. خدای تعالی ما ته چانس را کړ چې خلق می وپیژني. زدا وایم که هر څوک یې ملاتړ وکړي هغه به هیڅکله ناهیلی نه کوم. دلته د ملي لوبډلې روزونکو راته وویل چې تا له روزونکو پرته دومره ښه لوبه کوې کیدای شي تا بهر واستوو ان ښایي بارسلونا لوبډله کې ولوبېږي.
د یادونې ده چې د افغانستان د فوټبال د ډګر او نورو برخو ډېری مشهورې څېرې له همدغو هیڅ امکاناتو ځلیدلي او له ډېرو ستونزو سره مخ ته ولاړې دي او دغه هېواد ته یې ویاړونه ګټلي دي چې د محمد عثمان عاطف لپاره هم دا هیلې کېدای سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لومړی قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانې یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینا تللی ده. په 4 بستر شپخانه کې 15% ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلوم نه اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو غږ اورت بولي، دوی ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړي؟ جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دوی مولایان د خدای د رسول الله رور معلومه دی. دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندې په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتو په سخت دریځه ترینګله دغه کیسه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.